سلامونه د افغانستان په وخت د مسکر سلور نیم بجې شې. تاسو ازادي رادیو ته خوښی است. د طالبانو د بارنوي چارو سره سیاسي مرستیال شیر محمد تباستان اگزای وای چې د نجونو د زده کړو د مخنیوي لپاره هیڅ توجیه نشته. د طالبانو له مشر څخه غوښتل چې د افغان ښځو نجونو پر زده کړو بندیزونه لري کړي، ځکه چې دې کار ته هیڅ اپل منشته. عباسستان غزی دا څرګندونې پرون د خصولت پیوه دینی مدرسه کې په وینا کې وکړې. د غونډې ګډونوال ویل چې د ښځو نجونو د زده کړو د منع کولو لپاره هیڅ دلیل او شرعي توجیه نشته، او په ضمني ډول دا بندیز د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخندزاده شخصي نظر وباله. د طالبانو د سترې محکمې اداري مرستیال عبدالملک حقانی چې د یوه پلاوي په مشرۍ ایران ته تللی دی، د دې هېواد له چارواکو څخه د هغو افغانانو د نومونو لست غوښتی چې د اعدام حکم یې صادر شوی دی. د طالبانو د سترې محکمې په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې عبدالملک حقانی او د ایران د قضایه قوې د نړیوالو چارو مرستیال کاظم غریب آبادی د هغو افغانانو د اعدام پر بدیلو لارو چارو خبرې کړي چې په ایران کې په اعدام محکوم شوی دی. عبدالملک حقانی د جمعې په ورځ د یوه پلاوي په مشرۍ ایران ته تللی دی. په افغانستان کې د ایران د سوداګرۍ اتشه وایي چې په تیرو دوه کلونو کې د تهران او کابل ترمنځ سوداګرۍ اړیکو پر لاپسې وده کړې ده. د ایران د دولتي خبري اژانس ایرنا د راپور له مخې حسین روستایی پرون وویل چې په 2023 کال کې د دواړو ودونو د سوداګرۍ تبادلو اندازه د وړم کار پلتره نږدې 40% زیاتوالی ښیي. او روسیه خبر ده چې اسرائیل اعلان وکړ چې له افراطي ډلې هم سره په غزه کې اوربند ځای وخت له 15 دقیقو څخه پیل شو دی. دا ځنډ د حماس لخوا د خوشی شوی ارغمل دی د نوملړ په ترلاسه کولو کې د ځنډ له کبله درې ساعته نه وخت پیل شو. ته د ځنډ په لړ کې اسرائیل په غزه بریدونه روان وساتل. د غزې د چارو په وینا په دې بریدونو کې اته کسان وژل شوي دي او 15 نور ټپیان شوي دي.
وما ورس دا ونی مهمه پیښه تا کتل.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سالونکو سلامونه. زه سید شنوارم او د ونی د سیاسي او ټولنیزو پیښو متفاوت تحلیل د ازادي ځنګړې و مې ورسته راپور. نن له یو داسې انسان خبرې غوښتي د تیر کال هر ونی کې یو یو او ټول کال کې 250 نړیوال ریکارډونه جوړ کړی دي. د لاس انجلس په وروژن بوختیا غالوته کې هم درپیژنم چې 200 ثانیو کې لوګو خپل ټانکرو نړکی او 380 کیلومتر پر ساعت رفتار کې دور په ځای خالی کړي. خلای نتیجه هم نه دا ورکړي. چین کې د باورین خار له نړیوال فستیوال هم خبرې کوي چې مجسمه میدانونه د ناستې ځایونه او کورونه هر څه پکې لتراشل یو واورو جوړي کې. خو تر هر څه لمړی د ونی د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی د افغان لوبډلې پر مخالفانو د خلکو نسړیدونکو غوسه تیر ونی د بهرنۍ او داخلي ټولو هغو کړیو پر ضد د افغانانو تون ټرینډونه لاجنونه او د لاسلیکونو ټولولو کمپاینونه وچلیدل چې وختلی په نړیوال سټیج د افغان کرکټ لوبډلې زور وبکی.
تحریم ای تیم و زنا کمک میکنن یا قوانین طالبان را در قبال زنا تغییر میده؟ فکر میکنم یک نوع خوشبینی بسیار ساده خود بود.
و ما دوی و طالبان متاسفانه فرق نداریم. طالبان دیو خانه په خزه باندې بندیز ولګولای دی، دوی غوړی په نران باندې په سپور باندې بندیز ولګری.
د نجونو تعلیم لپاره باید د برابر او مناسب لارو لاري کمپاین شي، نه دا چې د کرکټ لوبو ته قرباني شي.
دا کرکټ کوم لاثړ باندې د پټیشن امزاګانی د 2000 او وخت دی او د لړۍ به دوام لري.
د نجونو تعلیم د اسلامي نړۍ کانفرنس او د طالبانو خاموشي. اسلام آباد کې د اسلامي همکارۍ او د سازمان کانفرنس پر افغان جنو د تعلیم بندیز کبیره ګناه بللی. خو طالبانو دا چا هم نه دی ویلي چې چا یو څه د دوی له غوږه تیر کړي کنه.
منم چې په دې غونډه کې ګڼ شمېر سیري تر څنګ ملاله یوسفزی هم ګډون کړی و چې یو پیژندل شوی څیره ده. خو د هغې افغاني استازولي نشي کولی چې د ښوونځي له دروازې شړل شوی وي او یا یې په څلوېښتم ریاست کې د هغه غوښتنې په تور جنسي او فزیکي ځورونې تجربې کړي وي.
هر هغه هڅه چې د افغانستان اړوند د پاکستان له ادرسه وي زه ورته د شک په نظر ګورم. ممکن دغه کانفرنس هم پر پاکستان د وخت جبر وي، خو په دې کانفرنس کې یو څه چې ماته یې خوښي راکړه هغه د دوه ناسمو روایتونو ردېدل. لومړی ناسم روایت دا و چې پښتانه پر نجونو عصري زده کړې نه کوي، خو د ملالی یوسفزی شتون، د ملالی یوسفزی وینا او د ملالی یوسفزی په وینا کې رانغښتو ټکو دا ثابته کړه چې پښتانه اصلا د نجونو زده کړو سره مخالف نه دي.
له پوهنتونو د پروفیسرانو د شړلو دوام، طالبانو دا ځل خوست نه 9 کسان د سلفیت او 1 کسان د نامطلوب استادانو په نوم شړلې دي. ځینو پکې څو ورځې وروسته په هنوالې او په هندۍ ته ارتقا کوله.
دا اکثره هغه استادان دي چې دوی په بېلابېلو مسلکونو کې زده کړې کړي دي، په مختلفو برخو کې دي، بېلابېلې مقالې لیکنې تالیفات او علمي نشریې خپرې کړي دي او د ډېرو لوړو تجربو خاوندان پکې دي. په دې نوم باندې د استادانو شړل د پوهنتونونو نه او یا په یو بل نوم باندې منفه کول دا ډېره فاجعه داره او ډېره خوشنوونکې او د تاسف خبره ده.
او په غزه کې د خپل اوربند او د بندیانو د تبادلې فایل طلبي به غزه کې عام خلکو جشنونه منځلي چې له 15 میاشتو بندي عزیزان به نور کورونو ترسته نشي. تیرونه په افغانستان کې د کرکټ مینوال د انګلند د پارلمان د جنوبي افریقا د سپورت د وزیر او د فوزي کوفي په نوم د یو فعال لخوا د افغانستان سره د چمپینز ټرافي لوبو لغوه کول غوښتنې دومره وپارول چې لا هم په دې تړاو د اعتراضونو او نیوکو اور سوړ نه دی. جنجال لاغي وروسته زیات شو چې د انګلستان کرکټ بورډ د خپل پارلمان د 116 غړو لخوا پر طالبانو د فشار راوړلو په نیت افغانستان سره چمپینز ټرافي د روان لوبو لغوه کول غوښتنه رد کړه او دای د افغانانو یوازنې خوخي وبلله. خو د افغانستان د ولسی جرګې په خوانی غړي فوزي کوفي بیرته په یو لیک کې ټینګار وکړ چې دا او پلویان له انګلستان غواړي چې افغان لوبډلې سره لوبه ونکي. خو په دې کار ځان ته د کرکټ مینوال او ګڼ افغان سیاستوالو پارول، تر دې چې راشد خان خپل مخالفانو ته په چوپتیا ځواب ورکړ، نوین الحق د کرکټ مخالفان د نیوکو پر ځای وهڅول چې افغانستان ته یو څه لاس تراوړنه ولري او په خوانی ولسمشر حامد کرزي هم کرکټ د افغانانو ارزښت او د یووالي وسیله یاد کړه. ورپسې د شکریا بارکزی شینکی کډوخیل او ورسره درې دیرش خزینه سیاستوالو فعالانو ډلې د انګلستان کرکټ بورډ او پارلمان ته لیکونه واستول او د افغانستان د نجونو د زده کړو موضوع جلا مسله خو کرکټ یې د ټولو افغانانو یوازنې ورپاتې لاسته راوړنه وبلله.
مسله حل د چمپین ټراپی کې به د افغان ملي لوبډله لوبیږي، ولیکه په آینده کې دغه سیو مسله راپورته کیږي او پر دیپالی غواړي چې د افغانستان د کرکټ خوخي واخلي، نو موږ سره به لاس لیکونه وی، پیټیشن به مختزي او لاغي ورسته به د آی سی سی سره، همدارنګه د ای سی بی سره یا د نورو هغه ادارو سره چې غواړي د افغانستان د کرکټ خوخي واخلي، دا غوي سره په دغه ارتباط باندې موږ پلان لرو چې ناستي هم ولرو او هغه سره مو دا پیټیشن وړاندې تر وړاندې هم شریک کړي دي. د برتانیې په پارلمان کې چې کلم اعتراض کیږي نو پیټیشن یې د حل لار ده.
د کرکټ په ملاتړ لیک کې موږ یو شمېر مېرمنې د وطن له هغو ظلمیو ننګ کړې وه چې په خپل ملي بیرغ، ملي سرود، ملي ارزښتونو او ملي ویاړونو راټول دي. کرکټ نن او پرون ګڼ ځوانان د تروریزم او افراطیت لیکو راګرځولې، د ټوپک د مبارزې سیالۍ پر ځای په نړیوالو او ملي سټیجونو کې سالمې سیالۍ ترابللې او مهمه دا چې نه یوازې خپل لارې له ملایانو سره جلا کړی، بلکې نړیوالو ته د افغانانو او افغانستان اصلي تصویر چې د سولې، مینې او ورورولۍ او ګډ ارزښتونو او یاړونو لمانځلو تصویر دی وړاندې کړی.
دغه راز د جنوبي افریقا د سپورت وزیر د انګلستان د پارلمان یو 116 غړو او د انګلستان د پارلمان مرستیالي هم خپل رنګ کې کوټو خوړه، ځکه دوی څو ورځې وړاندې په ګډه د افغان کرکټ ضد نړیوال ائتلاف د جوړولو تابع و خو ده. مګر د کرکټ نړیوال شورا وویل د طالبانو د کړنو سزا به افغان لوبډلې ته هیڅ کله ور نه کړي، بلکې چمپینز ټرافي ته په لومړي ځل د افغانانو د ورتګ هرکلی کوي. هغه ټکی چې د افغان کرکټ پر مخالفتونو یخې اوبه توی کړې، خو د افغان کرکټ پلویانو نه یوازې تر اوسه د خپلې لوبډلې په ملاتړ 25,000 لاسلیکونه راټول کړي، بلکې په ټولنیزو رسنیو یې له افغان لوبغاړو د ملاتړ ټرینډونه او بحثونه هم چلولي. دوی د اونۍ په پای کې د برېټانیا د پارلمان مخې ته د افغان کرکټ لوبډلې په ملاتړ لاریونونه هم کړي.
کوشش په دې باندې کوي چې څنګه بندیزونه په یو بل باندې ولګوي. د افغان مهمنه په صفات باندې ما دا رقم بندیزونه په پاتې هغه کور باندې ولګول شي کړي غواړي چې موږ د حق له دفاع وکړي. نو د دې لپاره نور بنسټونه شته دي، ډیپلوماتیک لیارې شته دي چې کولی شي د دوی طریقې نه دوی دغه ستونزه حل کړي.
ما را از مبارزه اصلی ما منحرف می سازه و در پالویش نه تنهایی که فایده نمی کنه بلکه او برای او تعداد زنایی که امروز در خانه شیشتن نه درس خوانده می تانن نه بیرون رفته می تانن اونا را هم از سرگرمی از اونا هم کسته می شه. اونا حق ازیر بر از اونا کس کی داده کی از اونا پرسان کده که آیا تحریم تیم کرکت به نفشان است یا اونا خوش هستن یا نیستن. 200 نفری که امضا میکنه امروز در دی کمپاین اونا از افغانستان چقدر میفهمند؟
پولیتیکس او سپورت باید دو مختلف دی او دوی باید همیشه سره هغه نسی تګر نسی لکه څنګه چې موږ شوار نن در تخکاری اندغه د موږ غاک هم د برېټانیا ځینې امپیانو سره نن د موږ خبري وسولې ځینې خلک هم د موږ په خلاف باندې راغلي دي اندغه ته.
او تیرونه که څه هم نتیجه یې لمخکې معلومه و خو اسلام آباد کې د نجونو د تعلیم په اړه د اسلامي هیوادونو د استازو غونډه د طالبانو له حضور پرته بې پایلې تیره شوه. د کانفرنس ګډونوالو د نجونو تعلیم د دوی اسلامي حق وباله او پر طالبانو یې د ښوونځیو د پرانیستلو غږ وکړ، خو د کومې موقتي فشار اچولو یا د دوی د رژیم په اړه د پریکړې یا موقف نیولو اعلان یې ونه کړ. د طالبانو منتقدان وایي د دې ډلې استازي یادې غونډې ته ځکه ورنغلل چې دوی اسلامي نړۍ ته د نجونو پر تعلیم د بندیز لګولو منطقي ځواب نه لري او په دې اړه طالبان هم پوهیږي چې کوم بندیز لګولی د اسلام خلاف کار یې کړی دی. کابینه کې د طالبانو د خارجه وزارت یو سرچینه ازادۍ راډیو ته وایي دوی یادې غونډې ته ځکه ورنغلل چې پاکستان په دې غونډه کې د طالبانو سره د وروستیو اختلافاتو د پاللو له امله خپلې اجنډاوې لرلې، ځکه دوی هم له بلل کېدو سره سره پریکړه وکړه چې کانفرنس کې به ګډون نه کوي او نه به د دغه کانفرنس د پریکړه لیک په غبرګون رسمي اعلامیه او نظر خپري. هغه ټکه چې زلمی خلیلزاده مورته یو ټویټ کې اشاره کړې خو زیاته کړې ده چې پاکستان به طالبانو سره له خپلو اختلافاتو نه تبلیغاتي استفاده کوي مګر کله کله دښمن هم کولی شي ستاسې لپاره د خیر خبره وکړي. دې غونډې ته په وینا کې د اسلامي نړۍ د دینی علماو د شورا مشر محمد عبدالکریم عیسی افغانستان کې پر نجونو د تعلیم بندیز له اسلامي شریعت خلاف او کبیره ګناه بللی او ټینګار هم کړی دی چې داسې کارونو ته باید اسلام سره تړاو ورنکړل شي. خو د سولې د نوبل نړیوالې جایزې ګټونکې ملاله یوسفزی بیا وایي طالبان ښځو ته د انسانانو په سترګه نه ګوري او له دوی نه یې د حقونو د ترلاسه لپاره تر اوسه سل بیلابیل قوانین او فرمانونه جاري کړي دي.
زما پاین په پاکستان کې د افغانانو جنو د ستکو پاراچ کوم کانفرنس جوړ شوی او تر ډیره سیاسي او پاکستانی موخي تعقیبولې، په دې معنی چې نه د افغان خزو رښتینی استازي وربلل شوی وو او نه هم رښتینو افغانانو ته د ګډون بلنه ورکړ شوی وو. منن چې په دې غونډه کې ګڼ شمېر سیری تر څنګ ملاله یوسفزی هم ګډون کړی و چې یو پیژندل شوی څیره ده، خو د هغې افغاني استازولي نشي کولی چې د ښوونځي له دروازې شړل شوی وي او یا یې په څلوېښتم ریاست کې د حق غوښتنې په تور جنسي او فزیکي ځورونې تجربه کړې وي. د افغان نجونو د ممنوعیت او محدودیت اړوند که له حده هر ادرسه غږ پورته کیږي بې ګټې نه دی، خو یو څه ډیر مهم دی، هغه دا چې پاکستان به افغانستان کې د ملت جوړونې د پلان تر ټولو لوی نه یوازې دا هیواد تر ټولو د افغانستان د ملت جوړونې د پلان دښمن پاتې شوی، بلکې د دوی هر کړنه د شک ور دی او زی ورته د شک په سترګه ګورم. څه چې نن په موږ باندې روان دی دا هم د پاکستان هغه پلان شوی ډرامه دی چې د کلونو کلون رئیسې په موږ تپل شوي او نن یې موږ هغه تر ټولو ترخه تجربه سره ګالو.
هر هغه هڅه چې د افغانستان اړوند د پاکستان له ادرسه وي زه ورته د شک په نظر ګورم. ممکن دغه کانفرنس هم پر پاکستان د وخت جبر وي، خو په دې کانفرنس کې یو څه چې ماته خوښي راکړه هغه د دوه ناسمو روایتونو ردېدل. لومړی ناسم روایت دا و چې پښتانه پر نجونو عصري زده کړې نه کوي، خو د ملالی یوسفزی شتون، د ملالی یوسفزی وینا او د ملالی یوسفزی په وینا کې رانغښتو ټکو دا ثابته کړه چې پښتانه اصلا د نجونو له زده کړو سره مخالف نه دي، مګر په لوی لاس دا هڅه کیږي چې پښتانه د نجونو له زده کړو سره مخالف وښایي. دویم نسم روایت دا و چې طالبان عصري زده کړې مباح بولي، خو د طالبانو مذهبي پلار مولوی فضل رحمان بیا دا رد کړه او هغې وویل چې د نجونو په وړاندې د زده کړو د دروازو تړل کبیره ګناه ده، سره د دې چې همدغه فضل رحمان کابل ته د تک پر مهال د طالبانو سره همغږي ښودلی وه او د دوی دا کار یې ستایلی و. خو دا چې اوس یې رد کړ اوس به یې هم غنیمت وبلو.
او تیره اونۍ دریو هیوادونو پاکستان، ایران او تاجکستان کې پر افغان کډوالو د حکومتونو لخوا د ژوند کړۍ بیخي راتنګه شوې وه. پاکستان په وروستیو دوو اونیو کې افغانانو ته په اسلام آباد، راولپنډۍ او نورو ښارونو کې ژوند دوزخ ګرځولی و، چې اسلام آباد کې د طالبانو د سفارت په وینا د دغه هیواد امنیتي ځواکونو یوازې یوه اونۍ کې له 800 زیات اسناد لرونکي افغانان نیولي او په ډیرو شکنجو یې زندانو ته اچولي. د پاکستان د دغو اقداماتو په تړاو اسلام آباد کې د طالبانو سفیر سردار احمد شکیب آن د ملګرو ملتونو د پاکستان کمیشنرۍ ته د افغانانو په اړه د پاکستان له چلند نه شکایت کړی دی او نړیوالې ټولنې نه یې غوښتنه کړې ده چې پاکستان کې د اسناد لرونکو افغانانو له مهاجرتي حقونو دفاع وکړي. بلخوا بیا د ایران په بېلابېلو ښارونو کې پر افغان کډوالو د وضع شویو محدودیتونو په دوام دا ځل د دغه هیواد کرمان ولایت کې یو شمېر افغان کډوال شکایت کوي چې د ایران حکومت د افغانانو بانکي حسابونه ورتړلي او درانه مالیات یې هم پرې وضع کړي دي. دا هیواد چې یو کال کې یې د 800,000 افغانانو د شړلو ادعا هم کړې ده، څه موده وړاندې پر افغانانو د مهاجرت له جواز کارت پرته د ډوډۍ خرڅولو نه هم نانوایان منع کړي وو. کرمان کې د افغان کډوالو په خبره هغه کسان کارګر او سوداګر چې د خپلو بانکي حسابونو د کنګلېدو د لغوه کولو لپاره د ایران بانکونو ته ورغلي ورته ویل شوي چې تاسې مالیاتي ادارو ته هم پیژندل شوي یاست او هلته باید حسابونه تصفیه کړي. د ایران په کرمان ولایت کې میشت افغان کډوال ادا کوي چې دا کړنلاره پرې له وړاندې د هیڅ ډول خبرتیا پرته او ناڅاپي توګه باندې پلی شوې ده، خو شکایت هم کړی ده چې دغلته د طالبانو سفارت له ایراني چارواکو سره د خپلو افغانانو د حقونو په اړه دوه خبرې هم نشي کولی. بلخوا تاجکستان کې هم افغان کډوال شکایت کوي چې د دغه هیواد امنیتي ځواکونو د ناڅرګند دلایلو په اساس حتی اسناد او ویزه لرونکي افغانان له کورونو ایستلي او امنیتي حوزو ته له وړلو وروسته یې افغانستان ته شړلي دي. په خاروغ کې د طالبانو تر واک لاندې افغان قونسلګرۍ یوه سرچینه ازادۍ راډیو ته وایي یوازې ډسمبر میاشت کې تاجکستان 60 داسې کسان له کوم دلیل پرته افغانستان ته اړولي دي.
تیر حکومت کې هم د کډوالۍ په برخه کې ستونزې وې، خو حکومت هڅه کوله چې په تدریجي ډول په عزت او په داوطلبانه ډول د افغان کډوالو راستنولو ته لارې چارې برابرې کړي. له همدې امله موږ د پاکستان ایران سره دوه اړخیز او درې اړخیز تفاهمنامې درلودې چې د هماغو تفاهمنامو له مخې د نړیوالو ادارو په مرسته موږ له دوی سره یو ځای کار کوو ترڅو په تدریجي ډول په عزت او په داوطلبانه ډول د افغان کډوالو راستنولو ته لارې چارې برابرې شي. همدارنګه په دغو هیوادونو کې کله چې د افغانانو له ستونزو سره مخامخ کېدل، حتی د دوی سفیر کابل ته راغوښتل کېدل، بهرنیو چارو وزارت کې، د کډوالو چارو وزارت کې او له هغه نه پوښتنه کېدل. د دې تر څنګ موږ له نړیوالو سازمانونو لکه UNHCR او IOM سره په ګډه کار کوو ترڅو په دغو هیوادونو کې د افغان کډوالو هغه ستونزو ته رسیدنه وشي، خو متاسفانه دا هر څه اوس ناممکن دي. حکومت خپل نړیوال مشروعیت نه لري، نړیوال سازمانونو سره هغه څه چې لازم ده دوی همکاري نه لري، ترڅو د دغو سازمانونو له لارې پر ګاونډیو هیوادونو فشار راوړل شي، ترڅو د افغان اتباعو هغه حقونو ته دوی درناوی وکړي.
او له پوهنتونو څخه د استادانو د منفقولو په لړ کې د ازل طالبانو د خوست له شیخ زید پوهنتونه په یو وار ولس کسه ماستری او دکتورا لرونکي پروفیسوران منفق کړي دي. د خوست د شیخ زید پوهنتون د شریعت پوهنځي و برحاله سرچینه ازادۍ رادیو ته وایي نه استادان چې له نورو ولایتونو په دند راغلي د وهابیت او سلفي مسلک لامل او وکسان خوستوال استادان د نامطلوب استادانو په نوم له استادۍ منفق او اداري برخه ته معرفي شوي چې دا هم د منفقۍ په معنا دي. د سرچینې په باور منفق شوي استادانو له هیواد بهر دکتوراوې او ماسترۍ اخیستي او د لسګونه علمي اثارو درلودلو تر څنګ په فقه، قضا او افتا کې نړیوالو داخلي ژورنالونو ته مقالې هم ورکړې وي. دې سرچینې ټینګار کړی چې طالبانو په پوهنتونو او تعلیمي ادارو کې د مقررولو لپاره موده وړاندې د همدغو منفق شویو استادانو په لاس خوست کې له 2000 او پکتیا کې له 900 ملایانو ازموینې اخیستې دي تر څو لیسانس، ماستري او دکتورا سندونه هم ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې کونړ پوهنتون نه 12 تنه، کابل پوهنتون، ننګرهار پوهنتون او د کابل تعلیم و تربیه پوهنتون نه 40 تنه استادان شړل شوي او تازه د پوهنتونو له استادانو څخه د دینی علومو برخه کې د ملایانو په لاس د ازموینې اخیستلو اعلانونه هم کړي دي. طالبان مشخصا د لرې شوي استادانو په اړه څه نه وایي، خو د ټولو پوهنتونو له استادانو د ازموینې اخیستو په اړه یې ټینګار کړی دی چې دا کار د ظرفیتونو د ارزونې لپاره کوي.
استادان چې تازه د خوست له شیخ زاید پوهنتون څخه منفق شوي له ډېرې مودې راهیسې ورسره د پوهنتون ادارې ستونزه درلوده. د پوهنتون رئیس هڅه دا وه چې دوی په یو نه یو ډول دې ته مجبور کړي چې دوی دندې ورپرېږدي. دوی به یې تحقیرول، دوی به یې توهینول، حتی دوی ته د غرب لاسپوڅي، د غرب جاسوسان او د جمهوریت پاتې شوني ویل تر څو پر دوی کړی را تنګ شي او دوی مجبور شي چې استعفا وړاندې کړي. خو دوی د دې د خاطره چې د دوی شاګردان په دغه علمي بهیر کې له بحران سره مخ نه شي، دا هر سخت یې زغمل او دا هر سخت یې منله. دوی علاقه درلوده چې خپل د وطن د غزوانان او نوی نسل پر یوه ماډرن مفکوره وروزی. خو د پوهنتون ادارې ته دا د منلو وړ نه ده. د پوهنتون اداره له تا څخه دا غواړي چې ته راتلونکی نسل یا نوی نسل پر طالباني مفکوره وروزی. په دې کې اکثریت هغه استادان دي چې له بهرنیو هیوادونو څخه د ماسټرۍ او پی ایچ ډی سندونه لري. دوی ډېرې علمي آثار لیکلي دي، خو طالبانو ته نه د دوی سندونه او نه هم د دوی علمي آثار پکار دي. طالبانو ته یوازې او یوازې طالباني مفکوره پکار ده چې بدبختانه هغه دوی نه درلوده، او د دوی دغه ماډرن مفکوره باعث دې شوه چې طالبان پر دوی چالی پراکش کړی او لدندې لري.
واقعا دا ډېره لویه فاجعه ده، ځکه چې دا اکثره هغه استادان دي چې دوی په بیلابیلو مسلکونو کې زده کړې کړې دي، په مختلفو برخو کې دوی بیلابیلې مقالې، لیکنې، تالیفات او علمي نشریې خپرې کړې دي، او د ډېرو لوړو تجربو خاوندان پکې دي. په دې نوم باندې د استادانو شړل د پوهنتونونه او یا په یو بل نوم باندې منفق کول دا ډېره فاجعه باره او ډېره خوشینونکې او د تاسف خبره ده. هغه څوک چې په هیواد کې حکومتداری کوي، حکومتداری باید ډېره لویه سینه ولري او دې ته زمینه مساعده نه کړي په لوی لاس چې کادرونه نور هم فرار وکړي، لکه اوس چې اکثره اوس علمي کادرونه د هیواد څخه ووتل او د وتو په حال کې دي، او یا نورو هغه بالقوا تهدیداتو او فاجعو ته لاره پرانیزي چې هغه متاسفانه بیا جبرانیدونکي نه دي. نو په دې خاطر باندې چې موږ عدالت پلی کړی وي، په یو ملک کې یو شرعي واقعي نظام وي، نو باید خلک دغې نه تېښته ونه کړي او خلک باید مجبور نشي په شکل د اشکالو چې هیواد پرېږدي، خپل ملک پرېږدي، خپل خپلوان پرېږدي. دا حالت په هیڅ وجه باندې د توجیه وړ نه دی، او دا حالت چې د نه جبرانیدونکي پایلې لري او ډېرې بدې پایلې لري، هم د تحصیلي نصاب نهادونو دپاره، هم د هیواد دپاره، هم د راتلونکي دپاره، هم په خپله د هغه نظام دپاره چې هغوی غواړي په ملک کې دوامداره حکومتداري وکړي. نو دا چې کوم هیواد عادل وي، کوم خلک چارواکي عادل وي، هغوی ته خلک راځي. په ډیرو هیوادونو کې تاسو په دې وروستیو کې تجربې ولیدلې چې کوم هیوادونو کې دیکتاتور نظامونه او مطلق العنان نظامونه چپه شول، او په شکل د اشکالو باندې کوي ډلې هم ملکونی لکه دغه د سوریې یو ښه بیلګه کېدلې شي، چې هلته لکونو خلک بیرته خپل هیواد ته، خپل خاورې ته د راستنېدو په حال کې دي. هیڅوک هم د هیواد نه په تیښته نه دي، خصوصا تحصیلي قشر، تعلیمي قشر او با تجربه خلک، مسلکي کسان، تخصص والا خلک. نو برعکس په افغانستان کې متاسفانه د درې کلونو راهیسې په لکونو خلک چې په هغې کې ډېر زیات کادرونه د طب، د انجینرۍ، د نورو برخو تر شریعتو پورې اکثره استادان ووتل. نو دا د دې معنی لري چې دلته یو عادل نظام پکار دی، نه دا چې یو دیکتاتور او د خپل خوخه چې هر څوک هر څه وغواړي هغه تطبیق کی.
اوس هم د نړۍ له ګوډ ګوډ نه جالبې خبرې دا دي چې د چین په شمال ختیځ ولایت هیلونګ ژیانګ کې د واورین کلي ژمنی فیسټیوال پیل شوی دی چې مجسمې، کورونه، سړکونه هر څه پکې له تراشلیو واورو جوړیږي. دغه فیسټیوال په دریو ښارونو کې د فبروري تر پایه روان دی چې هاربین ښار کې ورته 6000 متر مربع، بای ان ښار کې ورته 6000 متر مربع، او په هایهی ښار کې ورته 25000 متر مربع په واورو پوښلې سیمه ځانګړې شوې ده چې له واورو نه د مجسمو او ښکلو هنري شیانو تراشون کې هنرمندان ورته والمخه راغلي او ګڼې دیو قامت مجسمې پکې له واورو درولي. هاربین میله په چین کې هر کال کېږي او دا شپږشتمه میله ده چې له 2000 نه زیاتې واورین مجسمې پکې تراشل شوي. دې میله کې د ماشومانو د لوبو له وسایلو او ځایونو نیولې د سپورت لوبغالو او د میلمنو د ناستې تر ځایونو پورې حتی خونې او پکې دننه کورونه د واورو له کنګلونو تراشل شوي وي چې هر کال ورته د نړۍ له ګوډ ګوډ نه میلیونونه سیلانان ورټولیږي. او د ریکارډونو نړیوال ګینس کتاب کې د خپل یو ریکارډ د ثبتولو لپاره شاید ډیر خلک هڅه وکړي، خو په امریکا کې پیدا سي کس هم شته چې دغه کتاب کې تیر 2023 کال کې هر ونه خپل یو ریکارډ ثبت کړي. د امریکا د ایډاهو اوسیدونکي ډیوډ رش وایي د 2023 کال په 250 کې یو هم نه دوه هم نه بلکې پوره 250 ریکارډونه ثبت کړي دي. ډیوډ له 2023 کال راهیسې دغه نړیوال کتاب کې خپل ریکارډونه ثبتوي او لومړنی نړیوال ریکارډ هم دا و چې خپل سر یې په 150 ثانیو کې خرایلو. نوموړی وایي تیر کال ورته تر ټولو سخت ریکارډ دا و چې 14 ثانیو کې له استرا موادو سره یو لیټر د لیمو جوس په 14 ثانیو کې وڅخه. د دې نور ریکارډونه هم داسې دي چې سړی ورته یوازې خوشي خوشي کارونه ویلی شي، مثلا تر اوږدې فاصلې د قطعې د پرو ویشتل یا له دریو بالونو سره یو دقیقه تر ټولو زیاته مشغولتیا. دا په داسې حال کې ده چې یاد کتاب کې خلک ډېر لوړ علمي او ساینسي ریکارډونه هم ثبتوي او لوړ شخصیتونه هم پکې ثبتوي، لکه راشد خان او د لاس انجلس ښار له لګیدنې مشهوره شوې سوپر سکوپر الوتکه به هم په اخیره کې درو پیژنم چې د اوروژنې په عملیاتو کې زیات تی وکارول شوې. دا الوتکه چې CL-415 هم نومیږي خاص د اوروژنې لپاره جوړې شوې دي چې د اړتیا پر وخت په باراني، فوارایي او فوم سپری ډول باندې اوبه په اور شیندي. دا الوتکه د نړۍ تر ټولو هوایي ټانکرونو څرخکو او الوتکو د اور په وژنه کې موثرې بلل کېږي چې یو پیره کې 1400 ګیلنه اوبه ذخیره کوي او انتقالوي. دا 93 فوټه پلانی او 15 فوټه اوږدي الوتکه د نورو اوروژونکو څرخکو یا هوایي ټانکرونو په څیر اړتیا نه لري چې د اوبو د اخیستلو لپاره ځمکې ته کوزي شي، بلکې له 100 کیلومتره پر ساعت رفتار سره له هر ډول نږدې اوبې زیرمې سین، سمندر یا تالاب نه اوبه اخیستلی شي او خپل ټانکۍ په 200 ثانیو کې ډکوي شي. دا الوتکه له اوبو نه د ټانکۍ ډکولو وروسته په 350 کیلومتره پر ساعت رفتار بیرته د اور ځای ته ځانونه رسوي. په همدې سره د نن اوم ورځ عمران غاړم خو هر اونۍ د پیښو متفاوت تحلیل لپاره د ازادۍ له پاڼو او څپو خپل اوم ورځ له سید شینواری سره مه هېروئ.
اوم ورځ د اونۍ مهمو پیښو ته کتل.
جهان میں پروا لاس کے لاس لرا مستا سا پختانا میں علاج سا خبر میں دوا سا خبر میں دوا سمے دن سمے دنیا نہ غالرم نہ دا سا پختانا میں علاج سا خبر میں دوا سا خبر میں دوا Thank you. یم پا داس رنجختا چستا لاس میں مسیحا ستا پختانا میں علاج ستا خبر میں دوا ستا خبر